شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې اکرام مسکین یار راسره مرستندوی دی. شی چاري ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. که انټرنیټ ته شئ زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې مو امریکا ته د ولسمشر اشرف غني سفر څارلی چې ټاکل شوی ده په همدې نږدې یو ساعت کې د امریکا له ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي د سولې د خبرو اترو د احتمالي پیل او په دې برخه کې د قطر له وروستیو هڅو خوشی څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال 12 کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي او یو مسافر وړونکی الوتکه چې پکښې شاوخوا یو نیم سل کس سپاره و د فرانسې په جنوب کې په غرونو کې لوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي د سولې د خبرو اترو د احتمالي پیل او په دې برخه کې د قطر له وروستیو هڅو خوشی څرګندوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان او قطر نږدې اړیکو ته په کتو سره دا هیواد کولای سي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره مثبت رول ولوبوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی پاکستان ته سفر کړی او ویل کیږي چې نوموړی به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال 12 کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې یادو کسانو د لومړنیو څېړنو پر مهال په خپل جرم اعتراف کړی دی. دوی وایي چې نیول شوو کسانو په انتحاري حملو، جګړو او ماین شخولو کې رغنده ونډه درلوده. د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو نن د دویمې ورځې لپاره د فرخوندې په ملاتړ د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې ژر تر ژره مجازات کړي چې د فرخوندې په وژل کېدو کې لاس درلود. تیره ورځ هم د ملي پیوستون د ګوند غړیو او په سلګونو عامو خلکو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې د فرخوندې قاتلندې محاکمه کړي. فرخونده د تیرې پنجشنبې په ورځ شاهد و شمشیره زیارت ته څیرمه د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا لومړی ووژل سوه او بیا ورته اور واچول سو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي چې د فرخوندې د وژنې د دوسیې د څېړنې په برخه کې به پوره عدالت تامین سي. نوموړی دا خبرې نن د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړې. ښاغلی جلال سناتورانو ته د وینا پر مهال وویل د فرخوندې دوسیه د کشفي ارګانونو تر څېړنې لاندې ده او هر کله چې دوی ته وسپارل سي نو دوی به پرې کار وکړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم ټینګار وکړ چې د دغې افغان میرمنې د وژل کېدو پیښه باید جدي تعقیب سي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. یو مسافر وړونکی الوتکه چې پکښې شاوخوا یو نیم سل کس سپاره و د فرانسې په جنوب کې په غرونو کې لوېدلې ده. چارواکي وایي امکان لري چې په دې پیښه کې هیڅ څوک ژوندي نه وي پاتې سوي. د هوایي چلن او پولیسو چارواکي وایي دغه الوتکه ایربس A330 د جرمن وینګز د لوفتانزا هوایي شرکت لخوا اداره کېده. د بارسلونا او سپین له لارې د جرمني ښار ته تله چې نن په لاره ولوېده. د اروپایي اتحادیې د ترانسپورت کمیشنری ویلوتا بلوک نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل موږ اوس هم د دې پیښې په اړه جزئیات نه لرو خو موږ له فرانسوي، جرمني او هسپانوي چارواکو سره کار کوو چې نور تفصیل ترلاسه کړو او موږ به د خپلو مطبوعاتي چارواکو لخوا ستاسو سره بیا په تماس کې سو تر څو د دې بدمرغه پیښې په اړه معلومات درکړو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي کېدای سي په دې پیښه کې هیڅوک ژوندې نه وي پاتې سوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری دمشق ته د سفر پر مهال د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او د بهرنیو چارو له وزیر ولید معلم سره ولیدل. د سوریې د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د د تروریزم او د دوی هیوادونو ته متوجه خطرونو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د مشق اعلان کړی دی چې له بغداد سره به همکاري کوي ترڅو د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې لخوا په سوریه او عراق کې د پراخو سیمو د نیول کېدو وروسته د دې ډلې مخه ونیول سي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې د هوایي بمباریو په نقشه سوي دي. دغه ائتلاف عراقي پوځیان روزي او ورته مهمات ورکوي. او کرملین پلوی وکیلان وایي د روسیې پارلمان باید ولادیمیر پوتین ته رسمي واک ورکړي چې دی وکولای سي اوکراین ته په هغه صورت کې پوځیان ولیږي که امریکا دې هیواد ته مرګونی وسلې ورکړي. وکیلان نن له هغه یوه ورځ وروسته دا خبرې کړي دي چې د امریکا د استازو جرګې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له ولسمشر اوباما څخه غواړي تر څو اوکراین ته د روسیې د تیري پر وړاندې د خپلې دفاع لپاره مرګونی وسلې ورکړي. د عادلانه روسیه په نوم ګوند وکیل میخایل یملانوف د روسیې ولسي جرګې ته وویل چې که امریکا اوکراین ته مرګونی وسلې ورکول پیل کړي، موږ باید په ښکاره توګه د وسلو په وسیله د ملیشو ملاتړ وکړو او د اوکراین خاورې ته د پوځیانو د لیږلو حق بیرته ولسمشر ته ورکړو. د روسیې پارلمان پوتین ته رسمي واک ورکړ چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې اوکراین ته پوځیان ولیږي، خو وروسته دا واک بیرته ځینې واخیستل سو. روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه جلا غوښتونکو ته د وسلو لیږلو خبرې ردوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې افغان ولسمشر نن د امریکا له جمهور رئیس سره پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. بیا مو له افغانستان سره د امریکا د 800 میلیونه ډالرو نوې مرستې په اړه د یو شمېر افغان چیرونکو نظر اخیستی. په کابل کې نن د مدني ټولنو یو شمېر استازیو د وی مظاهرې پر مهال د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د افغانستان د لوی څارنوالي سرپرست بیا له مشرانو جرګې سره ژمنه وکړه چې د فرخوندې قضیه به جدي تعقیبوي. د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو کې 114 میلیونه ډالر پر نویو باغونو مصرفی شي او په جلال آباد کې نن د زراعتي محصولاتو نندارتون پرانستل شو. تر شپږنیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. له واشنگتن د ازادي راډیو خبریال حمید محمد په ټلیفون را سره دی. محمد صاحب، دغه لیدنه کتنه کله پلان شوې ده؟
مننه شهبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن به افغان ولسمشر او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو اصلي بهیر پیل کړي. تقریبا تر راتلونکو یو ساعت پورې به افغان ولسمشر سپینې ماڼۍ ته راورسېږي او دی به د خپل امریکایي سیال سره په ځینو مهمو مسایلو چې په هغې کې د سولې پروسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د همکارۍ د فضا رامنځته کول، د افغانستان اقتصادي انتقال او د افغانستان د سیمې امنیتی مسائل شامل دي. درې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د دواړو مشرانو به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د محل ویش د بدلون په څرنګوالي هم خبرې وکړي. که څه هم ولسمشر اشرف غني پرون دا واضح کړه چې نه غواړي په دې پریکړه کې یا په دې بحث کې شامل اوسېږي، ځکه دا په وینا دا د امریکا د ولسمشر او د امریکا د خلکو پریکړه ده. درې تر څنګ ولسمشر به نن ماښام د امریکا د جمهور رئیس د معاون لخوا جو بایدن لخوا ترتیب شوی ماښامنۍ کې به هم برخه واخلي او له هغوی سره به هم په ورته مسایلو باندې خبرې وکړي. بله شهبر صاحب،
بله مومن صاحب، که چېرته راشو د ولسمشر اشرف غني او بارک اوباما د خبرو په ارتباط، په دې لیدنه کتنه کې به دوی یوازې دوه په دوه سره ګوري او کنه نور افغان چارواکي به هم وي؟
کوم معلومات چې موږ ته ترلاسه کړی دی، افغان ولسمشر او اجرایي رئیس به په دغو ملاقاتونو کې له ولسمشر بارک اوباما سره شریک وي او دغه ټول ملاقاتونه به د دواړو لخوا پر مخ وړل کېږي. البته د سولې د پروسه کې شامل افغان چارواکي همداراز د افغانستان د مالیه وزیر او همداراز امنیتي چارواکي چې له ولسمشر اشرف غني سره په دې پلاوي کې شامل دي، هغوی به هم په دغه خبرو کې شامل وي. او په دغه یادو شو مسایلو باندې به تفصیلی بحث ولري.
ل اجنډا سره سم پلان شته چې تر خبرو وروسته به دواړه ولس مشان خبري غونډه ته خبري وکړي.
که د افغانستان وخت راشو نو ممکن دا د شپې په 12 بجو به د یوې خبري غونډې ته را څرګند شي او د شو پریکړو په ارتباط باندې به ژورنالیستانو ته معلومات ورکړي. همدارس دا هم تمه کیږي چې دوی به یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي چې په هغه کې به د دوی د شو موافقه یادونه وشي او دا چې امریکا له افغانستان سره دغه رسمي لیدنې نه وروسته سړډول مرستې او سړډول ژمنې کوي هغه ته به هم اشاره وشي. بل شي
حمید محمد مننه د ازادي راډیو خبريال له واشنگتن حمید محمد وسی د ولسمشر اشرف غنی او بارک اوباما د نننۍ لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
خبري مجله اوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د سفر پر مهال امریکا د 800 میلیون ډالر مرستې اعلان له افغانستان سره وکړ او امریکا په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته کړې او یو شمیر اندیښنه لري چې د امریکا نوې مرستې هم د اداري فساد له امله ضایع نشي. په دې اړه له کابل له حمید عثمان اورو.
په دا سال کې چې په خواته دی پر افغان حکومت انتقادونه شوي چې نړیوال مرستې په سمه توګه نه دي لګولي، یو شمیر کارپوهان د ملي وحدت حکومت ته سپارښتنه کوي چې نوې مرستې دې په شفافه توګه مصرف کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په اوسنیو شرایطو کې به خامخا امریکا او نور نړۍ له افغانستان سره مرسته کوي، خو د ملي وحدت حکومت باید دغه مرستې پر ګټورو سکتورونو ولګوي.
فکر کوم امریکا هم همدا هیله لري چې هغه پروژې چې ورکول شوي دي په نږدې راتلونکي کې باید موږ وښیو او هغه سکتورونه چې په حقیقت سره وکولی شي زموږ لپاره موثر واقع شي او پر هغو اموالو باندې چې ستراتیژیک اهمیت لري پانګونه وکړي. امریکا او لویدیز تشویقیږي چې بیا هم په دې برخه کې پانګونه وکړي. د دې نه بغیر دغه 100 میلیونه ډالر به هم لکه هغه 80 میلیارد ډالر په سم ډول مصرف نشي او افغانستان به د بربادۍ خواته لاړ شي.
د دوشنبه پور از د امریکا د بهرنوی چارو وزیر جان کیری له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره په یو غډه خبری غونډه کې اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره د 800 میلیون ډالر تشویقي مرسته کوي. جان کیری ویل چې دغه پیسې به په افغانستان کې په پراختیایي پروژو او د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت په پلانونو ولګول شي. امریکایي چارواکو ویلي دغه مرسته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو اړیکو اهمیت من اکسوی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال شیرولی وردک وایي چې د ملي وحدت حکومت دار از مرستو ته چندان اقتصادي طرح نه لري.
څومره چې د اوسنی حکومت وعدو ته او د خبرو ته بیان ته او الفاظو ته او د دوی عمل ته ګورو، یا د دوی د کابینه ته ګورو، یا د افراد انتخاب ته ګورو، یا هم د دوی خپله داخلي کړکیچونو او بې اعتمادیو ته ګورو، موږ افغانان په حیث یو افغان موږ متاسفانه ډېر مایوسه یو او فکر نه کوو چې دوی هیڅ نوه اقتصادي برنامه یا طرحې داسې نړیوالو ته وړاندې کړي چې دوی واقعا هم ورته په اثبات باندې ورسولی شي چې دوی پیسو ته صحیح مسیر باندې مدیریت کولی شي.
ومو غوښتل چې د افغانستان د مالي وزارت د چارواکو نظر د امریکې د 800 میلیون ډالري نوې مرستې په اړه واخلو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه بې خبري وښودله. امریکا له افغانستان سره په داسې حال کې نوې مرستې اعلانوي چې ویل کېږي په تېرو 14 کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر بهرنۍ مرستې له افغانستان سره شوي، خو په حکومت کې د اداري فساد له امله دغه مرستې پر بنسټیزو پروژو نه دي لګېدلي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د کابل ښار په سلګونه اوسیدونکو بیلابیلو مدني بنسټونو او ګوندونو نن د فرخوندې د وشل کېدو په عکس العمل د سترې محکمې مخې ته په داسې حال کې مظاهره وکړه چې تیز باران ورېده. مظاهره کوونکو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې په وشل کېدو کې شکیل ټول کسان له نیول کېدو وروسته علني محاکمه کړي. فرخونده تیره پنځشنبه مازدیګر مهال د کابل په ښار کې په دې تور چې قران کریم یې سوځولی د یوې ډلې خلکو له لوري ووشل شو. لوی څارنوالی وایي چې د قران پاک د سوځولو په تور د وژل شوي فرخوندې د قتل په موضوع کې به عدالت په پام کې ونیول شي. د لوی څارنوالی سرپرست نور حبیب جلال نن د مشانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دوی په دې برخه کې د کشفي ارګانونو څېړنو ته منتظر دي. قسیم سولمل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د هر ورځې په تیریدو سره د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د عدالت د پلي کېدو غوښتنې هم مخ په زیاتېدو دي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي د دې موضوع په څېړنه کې د پوره عدالت د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د خبرو د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړه.
ما به نمایندګي از ادارې څارنوالي
شغلی جلال وای زه د لوی څارنوالۍ د ادارې په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې په دې موضوع کې به اسنادو ته په کتو او د محمدي شریعت او د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې په واقعي معنا عدالت پلی کړو. نوموړی همداراز ژمنه وکړه چې د دې پېښې ټول جزئیات به معلوم او له خلکو سره به یې شریک کړي. وویشت کلنه فرخونده تېره پنجشنبې د شاهد شمشیره جومات ته نږدې د قرآن شریف د سوځولو په تور لومړی د خلکو لخوا په وهلو ډبولو سره وژل سوه او وروسته یې مړې ته اور واچول سو. دې پېښې د عامو خلکو بېلابېلو مدني ټولنو سخت غبرګونونه راوپارول او جمهوري ریاست هم د دې پېښې د څېړلو لپاره یو کمیسیون مضاف کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي سره له دې چې د دې پېښې د عاملینو محاکمه او هغوی ته د سختې جزا غوښتنه کوي، پر پولیسو هم انتقاد کوي چې د دې پېښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د دې پېښې له عاملینو او د پېښې په سیمه کې د موجودو پولیسو څخه څېړنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي چې حکومت باید د دې پېښې په اړه ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. ښاغلی مسلمیار وایي چې لومړی باید حکومت خپلې څېړنې بشپړې کړي او وروسته د حقایقو په رڼا کې عدالت پلی سي.
د پرخندې موضوع لکه څنګه چې سنادر صاحبانو وویلې، واقعا اوس کوم قضاوت سړی کوي ام سړی د اوښکو د تاثر او د جذباتو پر بنیاد کوي. راځئ حکومت پرېږدي خپل کار ته برسۍ ته حقیقت معلوم شي، مظلومیت ته پرخندې لا واضح شي، د هغې په وړاندې بیا موږ تاسو
د مدني ټولنو فعالان له حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره کار وکړي او پرې نښدي چې دا ډول پېښې بیا رامنځته سي. دې موضوع خلک هم اندېښمن کړي او د دې پېښې د روښانه کولو لپاره د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
ولازما نظر خدای خدای غیر شرعی کرده مونږ سوزل دا خپل ملای مامان او تا او دا عام خلکو د ویلې شروع دا کارونه مکوي. دا باید چې د جماعتونو د لار نه د جلسو د لار نه دا سپینګری باید ټول خلکو ته سه مهربانه دا باید چې پوی کی شروع دا ټول ټاګان دي
دا تعویز نه چې څوک دا ټول د دروغو تعویز دی پوښې
تعویز نه وسان نو ډیر ساده خلک دی هغه ورته دی زی وی وی ولا دا ډیر دونه تعویز دی همغه ته کې همغه جوړی وو هغه نه جوړی مفته پیسې دی اخلي چې خپل چب کېږي دی.
هغه ملایان چې جادو کوي هغه کې قطن ایمان نشته دی او باید څوک هیڅ څوک ور نشي او خصوصا ښځه خو هیڅ حق نه لري چې ملا ته ورشي او مسله خبرې او تعویز وکړي چې د یو بل سړی په ضرر یا د کوم ښځې په ضرر.
د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا یو غړی وایي هغه تعویز لیکونکی چې فرخونده د قران پاک په سوځولو تورنه کړه ستره ګناه کړې ده. ویل کېږي چې دغه تعویز لیکونکی اعتراف کړی دی چې فرخونده د دروغو تهمت لګولی دی. رضوان مراد په همدې اړه د عالمانو د شورا له غړي مولوي شفیع الله شفیع نورستانی سره خبرې کړې دي. نوموړي د مرکې په پیل کې د تعویز لیکنې په اړه وویل:
اول خو غواړم چې دغه د تعویز مورد کې دومره ووایم چې د محققین علماو داسې نظر دی د قرآن او سنت پر رڼا باندې چې تعویز مطلق که شرکیات ورکې موجود وي خو هغه خو مطلق شرک دی او که شرکیات نه موجود نو بدعت دی. بعضې علما کرام ویلي دي چې نه د قرآني آیتونه یا د نبوي صلی الله علیه وسلم محصورات او اذکار مخصوص چې پکې لیکل شوي وي په هغې کې شایبه د شرک او شایبه د بدعات او پکې موجود نه وي نو بیا په درجه د جواز کې منلی دی.
مولوی صاحب، د خلکو پوهه له دین څخه تر څو دغه شان بیا کوم واقع تکرار نه شي، د علماو شورا څه کولی شي ستاسې په نظر؟
علماو شورا باید کله چې دغه تحقیقي خبر شورا مخکې هم بې تفاوت نه ده پاتې شوې نو دا وخت به هم بې تفاوت نه پاتې کېږي. خپل هغه موقف او د قرآن او سنت رڼا باندې چې کوم موقف دی هغه به حتما اعلانوي.
ځکه خلک همدې ته انتظار دی. خلک غواړي د افغانستان له علماو څخه واوري چې دغه عمل چې دغه خلکو صرف په یو غږ باندې یو مېرمنه په تیږو وژله او بیا په اور وسوځوله، دغه ډول عمل څنګه ګورئ؟
دغه خلکو دا عمل چې کړی دی دا مطلق د قرآن او سنت نه خلاف عمل کړی دی. نو دغه مخصوص خپل جدي څرګندونې په توګه باندې ویلی چې دا یو ناروا عمل دی.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړی مولوی شفیع الله شفیع
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان په شمال کې د باغداري ملي پروژه 303 سل جریبه معیاري باغونه په څو ولایتونو کې احداثوي. د دې پروژې مشر وایي چې د 114 میلیون ډالرو په ارزښت د دې پروژې مصرف د نړیوال بانک په مرسته د افغانستان دولت د مالی وجې لخوا ورکول کیږي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور کې.
د افغانستان د باغداري ملي پروژه په شمازون کې د 300 جریبه معیاري باغونو د هیاو جوړولو څخه خبر ورکوي. په شمازون کې د یادې پروژې مشر احمد فهیم جبري وایي چې هر کال دوی د دې په هڅه کې دي تر څو د کال په دوو فصلونو پسرلي او مني کې نوي باغونه احداث کړي. ښاغلی فهیم وایي چې د 2008 کال را په دې خوا یې تر دمه 5500 معیاري او نوي باغونه جوړ کړي دي او په پام کې لري چې د روان کال په ترڅ کې هم په سمنګان ولایت کې، بلخ کې، همدارنګه په سرپل ولایت کې نوي باغونه رامنځته کړي.
در حدود 1280 جریب باغ در ولایت سمنګان در پلان هست. در
حدود هست عدد چې په سمنګان ولایت کې 1280 جریبه، بلخ ولایت کې 900 جریبه او همدارنګه په سرپل ولایت کې 600 جریبه نوي معیاري باغونه رامنځته کړي. د جواری په خبره چې د نوې احداث شویو باغونو لپاره ورته 114 میلیون ډالر خزینه ځانګړې شوې ده او د افغان دولت د مالی وجې لخوا به ورکول کیږي او نړیوال بانک به د یادو پیسو د مصرف په برخه کې کنټرول ترسره کوي. فهیم همدارنګه وویل چې دوی په شمال کې 300 جریبه د انګور، مڼو او آلو باغونه احداث کوي. جواری زیاته کړه چې د باغدارۍ ملي پروژه له 2008 کال را په دې خوا خپل فعالیت پیل کړی او تر 2013 میلادي کال پورې به دوام پیدا کړي. په بلخ کې ځینې دهقین هم د یادې پروژې څخه په ملاتړ وایي چې د زراعت د بهبود په برخه کې د یادې پروژې تطبیق کولی شي چې ډېر سهولتونه برابر او دوی ته د باغونو د رشد زمینه مساعده کړي.
وایي هستیم کې ایم سال شاندې د سال دومې
کومه ونه چې موږ نن په خپل باغ کې کېنولې تقریبا تر دوه کالو به یې حاصلات ترلاسه کړو. دا ډېر مفید کار دی او موږ ورته باید یاد شي چې د ملي باغداري پروژه په شمازون کې یوازې د باغونو د احداث په برخه کې فعالیت نه کوي، بلکې 8000 کورنیو ته یې د میوې خرڅلاو لپاره بازار هم برابر کړی دی.
د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې 114 میلیون ډالر پر نویو باغونو مصرفی شي. هاخوا د کرهنې په ارتباط په ننګرهار کې د کرنیزو او تولیدي محصولاتو جشن جوړ شو. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې د بزګر جشن تر عنوان لاندې د کرنیزو او تولیدي محصولاتو درې ورځنی نندارتون د سه شنبې په ورځ پرانیستل شو چې په کې سلګونو شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو. د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال د نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل
په ننګرهار کې کافي زراعتي محصولاتو تولیدات لرو. دغه غرفې چې کوم د دې لپاره لګېدلې د محصولاتو نندارتون د بټول د نږدې نه وګورو او ټولو نه مې هیله دا ده چې دغه اوس د دې نندارتون په لیدو سره وشو کولای چې دې ته بازار موندنه وشي. زمونږ دغه نندارتون درې ورځې دوام کوي. دا به انشاءالله د پنځم به ورځې پورې دغه نندارتونونه چې ټول خلک راشي وګوري چې موږ څه رقم زراعتي محصولات لرو باید د دې نه استفاده وکړو. امیدوار یم چې دغه برخه ته توجه وشي.
د ننګرهار د کرنې سرپرست رئیس حبیب الله نذیر وویل چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په همکارۍ له تولیدي شرکتونو سره کافي اندازه مرسته کړې او بزګرو ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به هم اړینې مرستې ورسره ترسره شي.
د کرنې ریاست زیاته توجه چې د هغه دیقاني اتحادیو ته په هغې باندې متمرکزه ده. د کرنیزو شرکتونو سره د کارډیف د برنامې د مخېنه د چرګانو دپاره د بریډر فارمونو د هچریو او د فیډمل په جوړولو کې مرستې شوې دي. د اریانیو پروګرام چې د هغوی ډېرې زیاتې مرستې ورسره کړې دي. دوی دپاره د تبلیغاتو نه نیولې دوی ته د قرضو تر ورکولو پورې شنې خونې دوی ته جوړې شوې دي. هغه اتحادیې چې هغوی سرمایه لري البته خو کمې دي هغوی سره زیاتې مرستې کوو.
د نندارتون ته په سلګونو نندارچیان ورغلي وو چې یو شمېر بزګرو بیا دا جشن په ډولونو او وطنونو ونمانځه. د پسرلی موسم پر اتک سره هر کال په دې ولایت کې د بزګرو جشن منځل کیږي او د محصولاتو ورته نندارتونونه جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي آشنا راډیو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي او یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې قطر د افغانستان د سولې له پروسې سره ښه مرسته کولی شي. دوی وایي قطر له وسلوالو طالبانو او پاکستان سره نیکې اړیکې لري او دا کار د سولې په خبرو د قطر اغېزمنتیا ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی تیره ورځ پاکستان ته ورسید. یوسف خان ساتران د قطر د امیر د پاکستان د سفر موضوع له یو شمېر افغان کارپوهانو سره په خپل راپورټ کې شریک کړی ده.
ویل کیږي چې قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پاکستان او وسلوالو طالبانو سره ښې اړیکې لري او دا وس لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ګټور رول ادا کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره د قطر هیواد هڅې کولی شي په افغانستان کې دایمي ثبات ته زمینې برابرې کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان او قطر هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي دي او که د دواړو نظر د افغانستان سولې ته واوښت د افغانستان لپاره دا کار ګټور تمامیدای شي.
دولت دوست و برادر قطر،
دوست او ورور هیواد قطر کې کوشش وکړي او د هڅې ټول سره یو ځای کړي، موږ باور لرو چې انشاءالله افغانستان یو تلپاتې سولې ته نږدې کېدای شي.
صلح عادلانه و پایدار نزدیک
خواهیم شد. در دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې نوموړی به په دې سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه مفصلې خبرې ولري. له دې سره داسې راپورونه هم خپره شوي چې د قطر هیواد دیپلاوی له اسلام آباد سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کولو لپاره هغه هیواد ته سفر کړی. قطر په اقتصادي برخه کې د پاکستان سره د ښو اړیکو ترڅنګ له ګونتنامو زندانه د خوشي شوو څو بندیانو کوربه پاتې شوی او ویل کیږي چې د هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره ښه لیوالتیا پیدا کړې ده. له دې وړاندې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم قطر ته سفر کړی و، خو هغه مهال دغه د سفر په اړه زیات جزئیات خپاره نشول. له دې سره د سیاسي چارو افغان څېړونکی جاوید کوهستاني وایي قطر کولی شي په پاکستان د خپل نفوذ له لارې فشار راوړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
هغه اړیکو ته په پام چې پاکستان او افغانستان له خلیجي هیوادونو سره لري او په تیر بیا له قطر سره د طالبانو اړیکې او زموږ معنوي مناسبتونه چې لاغوی سره یې لرو او یا دا چې په دې وخت کې د قطر امیر پاکستان ته سفر کوي، دا ټول کولی شي چې بالاخره په پاکستان هم اغیز وکړي او د سولې زمینه برابره شي.
په قطر کې شاوخوا دوه کاله وړاندې طالبانو د سولې د خبرو لپاره دفتر هم پرانیست او خپل بیرغ او لوحې پرې پورته کړه، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له توند غبرګون سره مخ شو او هغه و چې بیرته وتړل شو.
نن په فرانسې کې یوې الوتکې سقوط کړی دی. د دې پیښې جزئیات تر رضوان مراد پورا پور کې.
د جرمن وینګس ایربس 360 ډوله مسافر وړونکې الوتکه چې 144 سپرلۍ او شپږ تنه عمله پکې وه نن د فرانسې په جنوب کې راپریوته. الوتکه له بارسلونا څخه د جرمني دوسف دولف ښار ته په هوا کې وه. تر اوسه پورې د دې الوتکې د سقوط د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویل د دې الوتکې د لوېدو شرایطو ته په پام سره ښایي له سپرلیو څخه یو تن هم ژوندی نه وي پاتې. نوموړي ویل زیات شمېر جرمن ادبا په دې الوتکې کې وو او په داسې ځای کې لوېدلی چې د ژغورلو ډلې ورته په اسانۍ نه شي رسېدلی. د اروپایي ټولنې د ترانسپورټ کمشنر بیا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته ویل
We don't have still no details about this accident, but we are working with the French, German and Spanish authorities, including with
ASA. دا وی مونږ تر اوسه پورې د دې پیښې پوره جزئیات نه لرو، خو مونږ په دې اړه د فرانسې، جرمني او هسپانیې له چارواکو سره په ګډه کار کوو. کله مو چې د دې غمجنې پیښې په اړه جزئیات ترلاسه کړو نو د یو خبری کانفرنس له لارې به درسره شریک کړو. یو ځل بیا د پیښې د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خپل غمرازي شریکو. دا جرمنی نړیوال هوایي شرکت لوفتانزا چې جرمن وینګز یې یوه څانګه ده په یو بیان کې ویلي که چیرته د دوی اندېښنه یقیني شي نو دا به د دې شرکت لپاره یوه توره ورځ وي. د د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راجوی ویلي د پیښې دوی ته ټکان ورکړی دی. د جرمني حکومت ویلي دوی د الوتکې د سقوط سیمې ته د هوایي سلامتیا د چارو کارکوونکي او د ترانسپورټ وزیر استوي. د فرانسې د ترانسپورټ وزیر بیا ویلي الوتکه زړه نه وه او د پرواز پر مهال د هوا حالات هم د اندېښنې وړ نه وو. راپورونه بیا وایي چې دا الوتکه 40 کاله پخوانۍ وه او په 1999 کال کې د لفتانزا د هوایي شرکت د الوتکو په قطار کې شامله شوه. دا په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي کرښو د الوتکې له غورځول کېدو وروسته چې 298 کسان پکې وژل شول په اروپا کې د الوتکې د سقوط تر ټولو خونړۍ پېښه بلل کېږي.
له همدې راپور سره د خبری مجله سرته رسیږي. خو بله خبری مجله لرو. امید مرزبانی وړاندې کوي، استودیو ته خیر راغلی.
با عرض سلام، با تشکر از شما آقای شبر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارستم روز را به پایان به خوشی رسانده باشین. در نیم ساعت دیگر من امید مرزبان با شما هستم و در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان من و همکارانم به شما خواهیم گفت. در تحولات افغانستان از مظاهرات هزاران نفر در کابل خواهید شنید، هزاران نفری که برای فرخنده عدالت خواهی میکردند. در رویدادهای سیاسی میشنوید که رهبران افغانستان و آمریکا امروز در قصر سفید با هم ملاقات میکنند. این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. هزاران تن از باشندگان شهر کابل در حمایت از فرخنده دست به تظاهرات زدند. شورای علما و شورای ولایتی کابل از نهادهای عدلی خواستند تا افرادی را که تعویض می‌دهند از جاده‌ها و مساجد دور سازند. یک طیاره مسافربری نو ایرباس با 150 سرنشین در کوههای آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرد. تفصیل خبرها. هزاران تن از باشندگان شهر کابل در حمایت از فرخنده در برابر ساختمان استر محکمه دست به مظاهره زدند.
قاتلان فرخنده! جهالت! جهالت! دشمن
انسانیت! خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این مظاهره کنندگان با سردادن شعارهای درنده‌خویی، ندین است نه قانون، خواهان مجازات عاملین قتل فرخنده شدند، مظاهرات را ادامه دادند. شورای علما و شورای ولایتی کابل از نهادهای عدلی خواستند تا افرادی را که تعویض می‌دهند از جاده‌ها و مساجد دور سازند. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل امروز تعیین نشست گفت قرار است یک کمپاین جدید را نیز در این خصوص آغاز کنند.
کسانی که عمل را مرتکب می شود یا غرفه جور کرده و یا هم در زیارت ششته، به نام یزی که ما تعویض می دهیم خواهرها و مادرها ما را، برادرها ما را از دین منحرف می کند، جدا اقدام نمایند.
گفته می شود که یکی از عوامل رویداد روز پنجشنبه که در آن فرخنده به اتهام سوختاندن نسخه قرآن از سوی مردم کشته شد نیز یک تعویض نویس بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که حدود 58,000 واقعه بیماری توبرکلوز در سال 2014 میلادی در افغانستان وجود داشته است. فریدالدین فیروز وزیر صحت عامه امروز در نشست تجلیل از روز جهانی مبارزه با توبرکلوز از افزایش این بیماری در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که از جمع این بیماران حدود 13,000 تنشان جان باختند.
از همکاران محترم بین المللی خود تقاضامند هستیم که حمایتشان در راستای مبارزه با توبرکلوز ادامه بدن. میزان موفقیت تداوی در حدود 85% است که امسال به 90% بالا میبریم.
آقای فیروز همچنان افزود که تلاش میکند تا با درمان این بیماری میزان آن را در یک سال دیگر کاهش بدهد. ادامه اخبار. یک طیاره مسافربری نو ایرباس با 150 سرنشین در کوههای آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرد. خبرگزاری ها از قول پلیس و مقامات هوانوردی نوشتند که این طیاره مربوط به شاخه جرمن وینگز شرکت لفتانزای آلمان بود که در وقت پرواز از سمت بارسلونا به طرف شهر دوسلدورف آلمان سقوط کرد. روزنامه پروانس فرانسه از قول مقامات هوانوردی نوشته است که میگویند این طیاره 144 مسافر و 6 عمله پرواز را حمل میکرد. دلیل سقوط طیاره تا حال معلوم نشده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر ضد گروه افراطی دولت اسلامی قرار معلوم عملیات عراق را برای تصرف دوباره شهر تکریت حمایت می‌کند. خبرگزاری های غربی از قبل یک مقام این ائتلاف که نامش ذکر نشده خبر می‌دهند که گفته است ائتلاف همکاری استخباراتی، مراقبتی، کشفیاتی و حمایتی را به تقاضای حکومت عراق در 21 مارس شروع کرده است. این ائتلاف تا حال در عملیات هوایی و تعلیم و تربیت و تجهیز قوای عراقی همکاری می‌کرد و اکنون اولین بار است که دخالت مستقیم را در عملیات تیکرت تصدیق می‌کند. تیکرت که زادگاه رهبر سابق عراق صدام حسین می‌باشد، در ماه جون سال گذشته از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شد و حکومت عراق در 2 مارس عملیات را برای به دست آوردن آن آغاز کرد. وزیران خارجه عراق و سوریه ابراهیم الجعفری و ولید معلم در دمشق ملاقات کردند. تلویزیون دولتی سوریه خبر داد که وزرای خارجه موضوع جنگ علیه تروریسم و تهدیدهای مشترکی را که به هر دو کشور خطر ایجاد می‌کند مورد بررسی قرار داد. وزیر خارجه عراق ابراهیم جعفری با بشار الاسد نیز صحبت داشت. دمشق اظهار آمادگی کرده است که در مقابل تهدید گروه افراطی دولت اسلامی با عراق همکاری می‌کند. گروه دولت اسلامی بخش‌های بزرگ شمال عراق و مناطق سوریه را اشغال کرده است. تاجیکستان اعمار یک شهر کاملا نو را در دشت‌های این کشور آغاز کرده است تا برای مردم محلی خانه و جای کار پیدا شود. این شهر در شمال تاجیکستان بنا می شود. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان طی مراسم سنگ تهداب این شهر را در ولایت سغد گذاشت و گفت این شهر یک شهر مدرن خواهد بود که 250 هزار نفر در آن زندگی خواهند کرد. شهر سیحون که نام آن به دریای سیحون مربوط می شود در مساحت 14 هزار هکتار زمین در 10 کیلومتری شهر خوجند اعمار می شود. در وبسایت ریاست جمهوری تاجیکستان آمده است که این شهر 19 منطقه اهالی نشین در حدود 50 مکتب، 40 مرکز ورزشی و چندین بازار و مغازه خواهد داشت. و اعضای پارلمان روسیه که هوادار کرملین میباشند میگویند پارلمان روسیه باید صلاحیت های رئیس جمهور پوتین را برای ارسال عساکر به اوکراین دوباره برقرار کند تا در صورت ارسال اسلحه ثقیله از سوی آمریکا به حکومت اوکراین روسیه هم حق داشته باشد که قوای خود را به اینجا ارسال نماید. اعضای پارلمان روسیه امروز یعنی یک روز بعد از آن که کانگرس از رئیس جمهور اوباما خواست ارسال اسلحه را به اوکراین آغاز کند در این مورد سخن گفتند. از آغاز بحران در اوکراین تا حال 6000 نفر در این کشور کشته شدند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. صدای عدالت خواهی هزاران نفر برای فرخنده، این بار در مقابل استر محکمه افغانستان.
قاتلان فرخنده، جهالت جهالت،
دشمن
جهالت جهالت،
دشمن.
وزارت داخل از پیشرفت های تازه در این خصوص خبر می دهد. در رویدادهای سیاسی از دیدار امروز رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکاییش به شما خواهیم گفت و در رویدادهای جهان میشنوید که یک طیاره آلمانی با 150 مسافر بالای سلسله کوههای آلپ سقوط کرده است. بارز سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. کابل امروز شاهد تظاهرات هزاران نفر بود. مظاهرچیان در مقابل ساختمان ستر محکمه شعار عدالت خواهی برای فرخنده را سر می دادند. تا لحظات بعد در این باره از محل رویداد گزارش مفصل خواهیم داشت و اما حالا به آمریکا می رویم و از دیدار رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به شما می گویم. قرار است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ملاقات کند. بر اساس گزارش یک مسئله مهم مورد بحث میان دو رهبر این خواهد بود که آیا آمریکا روند خروج عساکرش را از افغانستان آهسته خواهد ساخت یا خیر. رئیس جمهور افغانستان رئیس اجرایی این کشور دیروز با وزیر خارجه و دفاع آمریکا و دیگر مقام‌های ایالات متحده در کمپ دیوید دیدار کردند. حمید مهمند در این باره از محوطه قصر سفید گزارش می‌دهد.
قرار است که ساعت بعد رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی‌اش با هیئت همراهش وارد قصر سفید شوند و مذاکرات رسمی را با جانب آمریکایی رهبران آمریکایی آغاز نمایند. در این مذاکرات اجنده که از قبل تعیین شده ده او با پروسه صلح افغانستان، وضعیت امنیتی افغانستان، انتقال اقتصادی افغانستان، این مسائل است که مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته وزیر دفاع آمریکا دیروز در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرائیه گفتند که در رابطه با تقسیم اوقات یا تجدید تقسیم اوقات خروج نیروهای آمریکایی نیز به دلیل ملاقات ها بحث صورت خواهد گرفت. اما رئیس جمهور افغانستان نیز واضح ساخت که نمیخواهد در این بحث شریک باشه، بلکه این فیصله رئیس جمهور آمریکا است و مردم آمریکا باید در این زمینه تصمیم بگیرند. همچنان در رابطه با کمک 800 میلیون دلاری و همچنان در رابطه با تمویل مالی نیروهای امنیتی افغانستان تا پایان سال 2007 میلادی نیز مسائل هستند که بین هر دو جانب سرشان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. البته در آخر این دیدار توقع می رود که یک اعلامیه مشترک نیز صادر شود که در آن در رابطه با توافقاتی که بین دو جانب صورت گرفته است موارد درج خواهد گرفت.
لحظات بعد رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا در قصر سفید با هم ملاقات میکنند. نتیجه این دیدار و گفتگو را همکارم حمید مومن در برنامه‌های فردا صبح رادیو آزادی به تفصیل گزارش خواهد داد. با رادیو آزادی باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کابل امروز شاهد تظاهرات هزاران نفر بود. مظاهرتچیان در مقابل ساختمان ستر محکمه شعار عدالت خواهی برای فرخنده را سر می دادن. فرخنده دختر بود که روز پنجشنبه توسط گروهی از مردان خشمگین در کابل تا حد مرگ لتوکوب و سپس جسدش به آتش کشیده شد. از جریان این تظاهرات تمیم اخگر گزارش می دهد.
به سلسله عکس‌العمل ها در ارتباط به قتل فرخنده، صدها تن از باشنده های کابل و شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی روز سه‌شنبه در کابل راهپیمایی کردند. در حالی که باران می‌بارید، این اعتراض کنندگان چندین بار در سرک ستر محکمه افغانستان رفت و آمد کردند و شعار دادند که ما فرخنده هستیم، ما برای فرخنده عدالت می‌خواهیم و مرگ به جهالت. بی بی آمنه یک تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید این افراد را عفو نه بلکه مطابق احکام قانون به سزای اعمالشان برساند.
عاملین جنایت از این باید به پنجه قانون و پیش شاد شمشیره ولی به دار آویخته شود. نشه که قضیه پهمان وره پنج نفر جنایتکار گرفتن. نه ما به او رد نکردیم.
در این روز بارانی در کنار نهادهای جامعه مدنی و مردم عام، ده تن از اعضای حزب روند سبز و حزب 1400 نیز راهپیمایی کردند و ضمن تخبه این رویداد از حکومت خواستند تا عدالت را تامین کند. فرخنده روز پنجشنبه هفته گذشته در منطقه شاهی دوشمشیری شهر کابل به اتهام آتش زدن نسخه قرآن کریم با سنگ و چوب کشته و جسدش از سوی مردم به آتش کشیده شد. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله بعد از این رویداد گفت که بررسی هایشان نشان می دهد که فرخنده بیگناه بوده است. در این حال افرادی که برای عدالت خواهی برای فرخنده راه پیمایی می کردن از حکومت خواستند تا به این قضیه رسیدگی لازم کند تا آنان از امنیتشان مطمئن شوند. انوشه اجلاسی یکی دیگری از این اعتراض کنندگان برای آزادی گفت فرخنده قربانی شده و حکومت باید تمام افرادی دخیل در این قضیه را مجازات کند.
این عمل وحشیانه بود. من نمی‌فهمم که با کدام کلمات این عمل ما بیان کنم. از دولت می‌خوام که عاملین این جنایت وحشیانه را هر چه زودتر به شکل قانونیش مجازات کنند و اونا را به جزای عملشان برسانند.
در این حال خانواده فرخنده ضمن سپاسگزاری از مردم می‌خواهد تا در رابطه به قتل فرخنده سیاسی عمل نکرده، از احساسات کار نگیرند و مقامات و عالمان دین را توهین نکنند. خانواده فرخنده و هزاران باشنده شهر کابل از حکومت می‌خواهند تا عاملین این رویداد را هرچی زودتر بازداشت و مجازات کند. در این حال لوی سارنوالی افغانستان اطمینان داد که این قضیه را به طور جدی تعقیب می‌کنند. در این حال کارشناسان میگویند که اگر حکومت در زمینه بازداشت و محاکمه عاملین این رویداد سهل‌انگاری و کوتاهی کند، اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد.
تمیم اخبار گزارش میداد از جریان تظاهرات هزاران نفر امروز در کابل. مظاهرچیان در مقابل ساختمان ستر محکمه شعار عدالت خواهی برای فرخنده را سر میدادند. در این حال جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در تحقیقات از افراد بازداشت شده معلوم شده که فرخنده یک دختر دعوتگر بود و به تعویض نویسان راه درست را نشان میداد. این سخن را آقای ظاهر در گفتگوی با همکارم جاوید حسن‌زاده گفته است.
تحقیقات در مورد قضیه فرخنده سر به خوبی و شکل مسلکی پیش میره. تا حال در مورد از قضیه حدود 28 نفر دستگیر شده. از 28 نفر تعداد زیاد از این کسایی که محرکین است و فاعلین اصلی از این قضیه است بسیار بی‌رحمانه اما خانم فرخنده را به قتل رساندند و در ضمن 20 نفر پلیس هم در این رابطه فعلا تحت تحقیق قرار دارد که از پیششان تحقیق میشه که ما روز به روز به ابعاد تازه‌تر قضیه دست می‌یابیم. ما مطمئن هستیم که در چند روز آینده تحقیقات ختم شود و ما قضیه را به عملی تسلیم کنیم.
تا فعلا جنرال صاحب چه تعداد از اینا اعتراف کردند که اونا در این قضیه دست داشتند؟
بختانه در مورد از این قضیه بسیار تأثیرآور و غم‌انگیز اسناد زیاد است. اسناد به این خاطر زیاد است که طلبای زیادی از این قضیه گرفته شده. مثلا کسی که با سنگ میزنه خانم فرخنده را معلوم است، کسی که آتش میزنه معلوم است، کسی که رفت کوب میکنه ایش کسایی که ظاهرا در قضیه شامل است اکثریتش گرفته شده و اونا اعتراف هم کردن. انگیزی فکری از این گپ هم که چرا این گپ باعث شده روز به روز روشن شده میره. گپ اولش این بوده که طبیعتا فرخنده در ابتدا فکر میشد که چرا همین گپ باعث شد که این به وجود آمد. امروز که روشن شده در نتیجه تحقیقات فرخنده با می تعویض نویسا یکی دو روز سه روزی که اینجا رفته اطلاع دعوتگر بوده و تعویض نویسا را میگفته که شما کار خوب نمیکنید و در ضمن از یک تعداد خانمایی که مثلا تعویض شده بود و کارشان نشده بود اموالا نصیحت میکردن و قراره که در مورد سوابق فرخنده مطالعه شد معلوم شد که یک آدمی بوده که اکثرا مثلا افراد به نیکی و به خوبی رو دعوت میکرده و یک دختر متدین بوده. به این لحاظ که منافع یک تعداد تعویض نویسایی که در وجود بوده به خطر قرار میگیره و از او جمله همون روز بعد از چاشت یکی از کسایی که فعلا دستگیر شده به اعترافات خود میگه تا گفته.
در قسمت تحقیقات از پلیس اگر جزئیات بتین که تحقیقات در خصوص پلیس چگونه بوده؟
رئیسی پلیس هم هرچی که او بوده پلیسی که کوتاهی کرده غفلت کرده وظیفه خود را صحیح انجام نداده طبیعتا مطابق قانون بدون کوچکترین اینکه به اصطلاح رئیسیش مرد شود اونمون رقم درش قانون تطبیق میشه. میمانند قضاهای تکمیلی از این که طبیعتا ما به سرانوالی تسلیم میکنیم. نویسه از خواهش ما از سرانوال والی محترم هم بیش که پیشه تحقیقات تکمیلیش یا کنیم یعنی به هیچ عنوان به این قضیه مراحت کس نشه به خاطر از این که اگه مراحت شده فردا دخترهای افغان دخترهای خود ما از انگی مردم افغانستان این قضیه را که درست تحقیق و پایگیری نشه طبیعتا این مشکلات باز هم موجود دارد.
جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخله افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. همچنان روی سرانوالی افغانستان هم امروز اطمینان داده که درباره قضیه قتل فرخنده با جدیت تحقیق میکند. سرپرست روی سرانوالی امروز در نشست مشران و جرگه این سخن را گفت. آرزو قیاسی از جریان این نشست گزارش میدهد.
با گذشت هر روز خواستهای تطبیق عدالت در خصوص قضیه قتل فرخنده افزایش می‌یابد. اکنون لوی سرانوالی افغانستان در رابطه به بررسی این موضوع از تطبیق عدالت اطمینان می‌دهد. نور حبیب جلال سرپرست لوی سرانوالی روز سه‌شنبه در نشست عمومی مشران و جرگه گفت که آنان منتظر بررسی ارگان‌های کشفیه کشور در این خصوص هستند.
ما به نمایندگی از اداره سرانوالی به این مجلس برای شما اطمینان می‌دهم که آنچه مطابق شریعت قرای محمدی و قوانین نافذه کشور در خور عدالت باشه در این موضوع عدالت و معنای واقعیش به اساس اسناد و تحقیقات انجام شده تأمین میکنیم.
آقای جلال همچنان تعهد نمود که همه جزئیات را در مورد چگونگی قتل فرخنده مشخص نموده و با مردم در میان می‌گذارد. فرخنده روز پنجشنبه هفته گذشته در منطقه شاهد دوشمشیره شهر کابل به اتهام آتش زدن یک نسخه قرآن کریم با سنگ و چوب به قتل رسید و جسدش از سوی مردم خشمگین به آتش کشیده شد. این حادثه عکس‌العمل‌های جامعه مدنی و مردم افغانستان را برانگیخت و ریاست جمهوری نیز که میسیون را به هدف بررسی این قضیه توظیف نمود. اعضای مشران جرگه افغانستان در کنار این که خواهان محاکمه و مجازات عاملین این قضیه میباشند، بالای پلیس نیز انتقاد نموده و آنان را به بی‌پروایی در جلوگیری این حادثه متهم میسازند. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان با تایید این مسئله میگوید که بررسی ها در مورد عاملین این رویداد و غفلت پلیس در این راستا را آغاز نموده است. در همین حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه میگوید که حکومت باید همه جزئیات این قضیه را با مردم در میان بگذارد.
قسمی که سناتور صاحبان گفتند ما اگر موضوع فرخنده را قضاوت کنیم بر بنیاد احساسات و اندوه و عشق میکنیم. بیایید و حکومت را به کار و بررسی هایش بگذارید تا حقیقت معلوم شود، مظلومیت فرخنده بیشتر واضح گردد. بعد ما و شما من حیث برادران فرخنده این موضوع را پیگیری میکنیم.
از سوی هم فعالان جامعه مدنی افغانستان از حکومت میخواهند تا برای روشن ساختن اذهان مردم قضیه قتل فرخنده را جدی دنبال کرده و اجازه ندهد که چنین حادثات تکرار شود. این موضوع مردم را نیز به شدت نگران ساخته و آنان خواهان اقدامات جدی حکومت در این خصوص شدند.
و ما در منطقه شاهد و شمشیره امروز چه گذشت و مردم در این محل قضیه قتل فرخنده را چگونه میبینند؟ همکارم به محل کشته شدن فرخنده رفته و از مردم پرسیده است که در هنگام قتل فرخنده اگر شما در محل میبودید چه میکردید؟
اگر ما مصادمیر بودم میدم میزدن، خب ما توانم اگر دیگر کار نمیرسید، این همه قمه کردم که دستر و خودم من داختم، میگفتم که از این مرام در بتین.
پیدا کم بی‌رحمانه که در این زیارت لات کوب شده، بسیار باور کنی وقت به خدا بسیار مامروس جگرم خون شد، بسیار حالتم خراب بود، به خدا شاو ده خانه کلگی جیخونی کردن. دیگه ما پیش خود افسوس کردم که ما یک مرد هستم، ما به حساب یک انسان هستم، ما هیچ جا ما حضور نداشتم. فعلا در ازی را ما روزه تربیر میشدم، خدای که امروز تربیر نشدم. اگر ما هیچ وقت می بودم از خون اعظم خون سیاست را خود دفاع میکردم.
ما میگفتم که این مردم ها که ما شما دولت داریم، حکومت داریم، زیر بیرق اسلام هستیم، از این دولت ماش میخوریم، دولت میفهم و قضایش میفهم و مردم را جه نیست. کسایی که سنگ باران کده، کسایی را گذده، شما هر کدام شما بینین اموجه چرسی هست، پودری هست، بی سواد هست، بی تعلیم هست، بی فهم هست، آمده از طریق سیاست وار کده با چند شکل وحشیانه ای را کشتن.
سوالی که از این باشنده‌های شهر کابل پرسیده شده بود این بود که اگر شما در هنگام قتل فرخنده در محل می بودید چه می کردید؟ پاسخ آنها را شنیدید. حالا شما هم می توانید برای ما به این سوال پاسخ بدهید از طریق SMS و یا هم از طریق پیام‌های تلفنی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین پاسختان را به شماره 818 مثل SMS بفرستین به ما میرسه، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. شماره ما هست 07084620، پیامتان به ما میرسه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتوه، شما قضاوت کنید. در آتشباری مردان مسلح ناشناس بر مسافرین در شهرهای کابل قندهار 13 نفر کشته شدند. این حادثه سحرگاه امروز در مربوطات ولایت میدان وردک رخ داده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را دارد.
مقام‌های محلی ولایت میدان وردک می‌گویند که این مردان مسلح بالای 3 موتر حامل افراد ملکی در شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولایت میدان وردک تیراندازی کردند. این وسایط از کابل به سوی غزنی در حرکت بود و در منطقه هفت آسیاب ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک مورد حمله قرار گرفت. به اساس گزارش در این رویداد 13 نفر به شمول یک زن کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی سرپرست ولایت میدان وردک در مورد این حادثه گفت: این حادثه زمان رخ داد که افراد مسلح بر یک بس 303، یک موتر مازدا و یک موتر نوه 9 فایر کردند. این وسایل از کابل به سوی غزنی در حرکت بود. با آنکه مقام های امنیتی طالبان را در این رویداد دخیل می دانند، اما طالبان دست داشتن این گروه را رد می کنند. پیش از این در یک حادثه یا جداگانه 6 نفر در ولایت غزنی که سرگرم بازی کرکت بودند در یک انفجار کشته شدند. محمد علی معاون سرپرست ولایت غزنی گفت در این انفجار که اواخر دیروز رخ داد 9 طفل دیگر زخم برداشتند. به اساس گزارش مواد منفجره در یک بایسکل جاسازی شده بود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا را بشنوید. شماری از آگاهان امور اقتصادی افغانستان گفتند که حکومت باید کمک‌های مالی جدید آمریکا را در چوکات یک برنامه اقتصادی منظم مصرف کند. ایالات متحده آمریکا به تازگی به مقام‌های افغان تعهد کرده که 800 میلیون دلار را به افغانستان کمک خواهند کرد. این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی ملی ولسیجرگا می‌گویند که نظام جدید توانایی مراقبت از این کمک‌ها را ندارد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
در حالی که پیش از این انتقادهای زیاده در خصوص نحوه مصرف کمک‌های جامعه جهانی به حکومت قبلی افغانستان مطرح شده است، شماری از کارشناسان افغان از حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا کمک‌های تازه تعهد شده آمریکا را به گونه شفاف به مصرف برساند. سید مسعود کارشناس مسائل اقتصادی افغان میگوید که حکومت وحدت ملی باید هر گونه کمک مالی آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده را به گونه مؤثر آن در سکتورهای عمده به مصرف برساند. و روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
توقع آمریکا هم همی است که با پروژه‌هایی که داده شده با مزیت‌های نسبی که ما باید نشان بدیم و سکتورهای معین را که میتونیم که برکت بو بر ما موثریت و مالیات افزایش بده و به وجود بیاره و در پلوش هم برای اون کالایی که کالای استراتژیک است سرمایه‌گذاری صورت بگیرم، فکر میکنم که تشویق میشه آمریکا و غرب باز هم سرمایه‌گذاری کنند. در غیر صورت 800 میلیون در صورت مثل که 60 میلیارد گذشته به صورت درست مصرف نشد، همونطور اگر مصرف شود باز هم افغانستان به فنا خواهد رفت.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت اعلام کرد که آمریکا 800 میلیون دلار را به گونه تشویقی به افغانستان کمک می کند. آقای کری گفت که این رقم از سوی حکومت افغانستان در پروژه های انکشافی و در بخش اصلاحات به مصرف خواهد رسید. مقامات آمریکایی همچنان تاکید کردند که این کمک روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را منعکس خواهد کرد. با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از چگونگی نحوه مصرف این کمک ها نگران به نظر می رسند. شیرولی وردک معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه می گوید که حکومت وحدت ملی برای مصرف این گونه کمک ها طرح اقتصادی مؤثر ندارد.
سمره چه ده اوسنی حکومت وعدو تا او
به هر اندازه که با وعده ها، گفته ها و عمل این حکومت کنونی میبینم و یا کابینه آن را میبینم و یا هم انتخاب افرادشان را میبینم و یا هم جنجال ها و بی‌اعتمادی های داخلیشان را میبینم، ما من های افغان متاسفانه بسیار مایوس هستیم و فکر نمی کنیم که هیچ نوع برنامه و یا طرح اقتصادی را با جهانیان پیش کنند که آنان را هم به اثبات رسانیده بتوانند که پول هایشان را در مسیر درست مدیریت کردن میتواند.
خواستیم در رابطه با تعهد کمک 800 میلیون دلاری آمریکا نظر وزارت مالیه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مقامات این وزارت نسبت به این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم از رویدادهای جهان. یک طیاره آلمانی با 150 مسافر بالای سلسله کوههای آلپ سقوط کرده است. گفته می شود اکثر مسافرین این طیاره اتباع آلمان بودند. جزئیات بیشتر در گزارش ستار فروخ.
این طیاره مسافربری از نوع A320 هنگام پرواز از اسپانیا به جرمنی بر فراز کوههای آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرد. این طیاره مربوط شرکت جرمن وینگز آلمان بود. تا حال علت سقوط این طیاره روشن نشده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک سخنرانی تلویزیونی در فرانسه در مورد این سانحه هوایی گفت: احتمالاً تعداد زیاد ادبای جرمنی قربانیان این روی دادن. من با پادشاه اسپانیا نیز تماس خواهم گرفت. این یک تراژدی جدید هوایی است. ما روی چگونگی سقوط این طیاره بررسی میکنیم و تسهیلات را در این مورد به مقامهای زیربط آلمانی و اسپانیایی فراهم میکنیم. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و ماریانو روخوی صدر اعظم اسپانیا گفتند که این حادثه آنها را تکان داد. حکومت جرمنی گفت که متخصصین مسئولیت پرواز و وزیر ترانسپورت آلمان را به محل حادثه اعزام میکند. در همین حال والی تابول کمیشنر ترانسپورت اتحادیه اروپا به خبرنگاران در بروکسل گفت: هنوز جزئیات در مورد این حادثه نداریم، اما با مقامهای فرانسه، جرمنی، اسپانیا به شمول اداره مسئولیت هوانوردی اروپا کار میکنیم تا جزئیات بیشتر به دست آوریم. با دریافت جزئیات بیشتر در زمینه این حادثه تأسف انگیز، مسئولان مطبوعاتی ما در مورد معلومات ارائه خواهند کرد. اجازه بدهید که بار دیگر همدردی خود را با تمام سرنشینان این طیاره و خانواده های آنان ابراز کنم. آلاین ویدالایتس وزیر ترانسپورت فرانسه گفت که طیاره کهنه نبود و اوضاع جوی هم در زمان سقوط طیاره خراب نبود، اما گزارش ها می رسانند که 24 سال از ساخت این طیاره می گذشت و از سال 1991 به این سو در قطار طیاره های شرکت هوایی جرمن وینگز شامل شد. پس از سقوط طیاره مسافربری مالزیا در شرق اوکراین که در آن 289 تن کشته شدند، این مرگبارترین سانحه هوایی در اروپا به حساب می آید.
با تشکر ستاره فروغ و با تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. با تشکر از کسانی که برای ما اسمس فرستادن. اسمس ها خیلی زیاد است ولی فرصت کم. در همین فرصت کوتاه چند اسمس را میخوانیم که شنونده ها از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به رادیو آزادی فرستادن. زهرا پوپل از ولایت لوگر نوشته است که تمام عاملین قتل فرخنده باید مجازات شوند، در غیر آن باید منتظر همچو حوادث و حتی وحشتناکتر از آن باشیم. یوسفی از تخار نوشته است تمام تعویض نویسان باید از کابل و ولایات جمع شوند. عادل از جای نامعلوم می نویسد که اگر من در محل حادثه می بودم از فرخنده دفاع می کردم. و صبغت الله از ولایت بغلان نوشته است اگر من می بودم فرخنده را از دست این مردم آزاد می کردم. با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. شما می توانین برنامه های رادیو آزادی را فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج دوباره بشنوین. حالا روی این امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم اکرام مسکینیار با شما خدافظی می کنیم. خوابتان راحت.